شکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د نوې 1498 هجری لمریز کال لومړۍ ورځ مو مبارک شو. په دې هیله چې دا کال تاسو ستاسو د کورنۍ او د افغانستان د خلکو لپاره د امن سوکالۍ او خوښیو کال وي. په روانه خبرونه کې په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شو مراسمو د مراسمو ته د ولسمشر غنی د وینا او راس په کابل کې بیا د زینو امنیتی پیښو پړه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشت لشت شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي، او د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کابل په کارتي سخی کې نن په درو چاودنو کې لشت لشت شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرشوبلې پیښې شوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د علی آباد په سیمه کې دا چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوي دي.
در منطقه علی آباد در سه نقطه سه ماینه استقامتی یا سه ماینه
خود امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. د چاودنو د څرنګوالي په اړه هم زیاتې نقیص راپورونه ورکول کیږي. دفاع وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په کارتي سخی کې مرجوبلي د هاوان یا راکټ د ویشتل شویو ګولیو په نتیجه کې شوي دي. دا وزارت هم دراز وایي چې پولیسو حمله کوونکي نیولی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیا په دعا انشاءالله تعالی د 1498 کال به د سولې سوکالۍ او د ګټورو شفافو انتخاباتو کال
وی. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبريال وای چې لسکونو زره خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. د ورستیو راپورونو لمخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون تر سره شوی او د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په واشنگټن کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین له ځانګړي استازي دینګ شیوجونګ او د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رولان کوبیا سره خبرې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې به چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پر معلوماتو ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوې وه چې انتخابات د روان دیارلسوه کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې 16 ته ځنډول شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د سرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې دولتي تلویزیون خپرولې وکړې. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په هیواد کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه. د نیوزیلند صدر اعظم وایي د هغه نوي قانون له مخې چې تېره اونۍ په دې هیواد کې پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې د پیښې وروسته تصویب شوی، پر پوځي ډوله وسلو او ورته اتومات توپکونو بندیز لګول کیږي. جاسیندا اردرون دغه څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې شپږ ورځې وړاندې د مارچ په 15مه د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د ډله ییزې وژنې په حملو کې چې 50 تنه یې ووژل، بریدګر له همدې ډول وسلو کار اخیستی و. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د نهایي څیړنیز راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. ډانلډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په خبرو کې یو ځل بیا پر دې څیړنې چې له دو کلونو راهیسې روانه ده انتقاد وکاوه او هغه یې مسخره وبلله. ټرمپ وویل پریږدئ چې دغه راپور خپور شي او خلک یې وویني چې هغه قانوني دی او کنه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبه جوړ شو پراخ مراسم وته ویل چې په افغانستان کې به دایمي او با عزت سوله راځي او د نوموړي په وینا انتخابات به لدی نور زیات نه ځنډیږي.
سوله هر افغان ته لا اکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پای سوله غواړو، نه هغه سوله چې لا هغه نه د وینې بوی راسي.
په داسې حال کې چې په مزار شریف او د افغانستان په نورو برخو کې د نوروز او نوي کال په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي، په کابل کې بیا د چاودنو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په روانه خپرونه کې په دې اړه هم اورېدلی شئ. په 1390 هجری لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول و، په دې اړه هم یو مفصل رپورټ لرو.
په 1390 مالی کال کې منګ خلاص تراوړن د لوستي چپاغه کې منګ په دغه کال کې 1.9 میلیارډ افغانۍ راټول کړل.
د خبرونه دوهم برخه بیا مخکخ خو خزو ونیس پروګرام د ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت پراخ مراسم جوړ شول، زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې او افغان ولسمشر او لوړتبه دولتي چارواکو هم پکې ګډون وکړ. افغان ولسمشر په دې مراسمو کې د افغانستان د ځینو حساسو مهمو مسلو په اړه خبرې هم کړې دي. د مزار شریف د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشر د وینا په اړه د نور جزئیاتو په خاطر همدا شیبالا مزار شریف زمونږ همکار مجیب الرحمن حبیب زئی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. حبیب زئی صاحب، خبرونه ته په خیر اغلاست. د دې مراسم په اړه کوی او دغه ته ولسمشر غنی پر کومو مسایلو خبرې وکړي؟
مننه مراتب، سلام تاسو ته نوای کال مبارک شه. د دې راتلونکو ته د نوای کال مبارک وي. څنګه چې تاسو ته یادونه هم درلوده، نن په بلخ ولایت کې منسوخ زیارت کے رسم شرف گڈون اور مرکزی دولت دے کابینے دے وزیرانو دے مشرانو جرگے دے مشر او ہمدارنگا دے ریاست مرستیان پر گڈون دا معصوم دے مزار شریف کے تسارا شور پر دیر امن فاقا کے دو رسم و تلائیوی انہیں رابطی خواہ دے بلخ امنیتی مسئولانو امنیتی تدابیر نوزی او دا تدابیر لطیر وزی تازمان زیات شوی دی، تشدید پیدا کړی دی. ولسمشر غنی خپله وینا کې چې د نوروز جشن په مناسبت په مزار شریف کې درلوده ده، د سولې په خبرو ټینګار وکړ او نوی ویل چې باید سوله چې افغانستان ته راځي باید دوامدار او بین الافغاني خبرو په ترڅ کې رامنځته شي د سوله او تلپاتې واوسي. بل دا چې د تېر کال په اقتصادي پراختیا باندې خبرې وکړي او وی ویل چې په روان کال کې نه یلا سو اتنی یم کال کې به حتی دا وی چې افغانستان له د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو لارو واسط شي. او همدارنګ یو واده ورکړل چې د شانګهای سره به د هوایي دهلیز لمزای شي افتتاح کړي ترڅو سوداګریزي معاملات ورسره ترسره شي. د ترڅنګ په بلخ او په نور ولایتونو کې د امنیت ټینګښت په اړه هم ټینګار وکړ چې علاقه دا و چې په روان کال کې د امنیت د ښوالي په برخه کې د افغانستان ځواکونو هڅې ګړندۍ شي ترڅو د خلکو رضایت او قناعت ترلاسه شي. بله
حبیب صاحب، کړه شو د سولې مسالې ته د ولسمشر د وایرا د سولې مسالې مهم ټکی او د غراز د انتخاباتو په اړه هم نوموړي خبرې وکړلې. په دې برخه کې الته د خلکو عکس العمل څه ډول کم خلک چې په غونډه کې و په خپل ولسمشر په دې اړه زیات ټینګار پڅکاو؟
زیات ټینګار په دې و چې سولې حکومت سولې د هیواد ته پر رسول یا راضی باید افغانی بین الافغانی مذاکرات لاره راشي او داسې سوله ووسی چې تل پاتې ووسی. یعنی د خلکو غبرګون د دوه خبرو په وړاندې ډېر مثبت و. د دوه ولسمشر دا خبرې د خلکو له حقلي سره مخ شولې. د دې ترڅنګ د انتخاباتو په اړه یې وویل چې انتخاباتو کې به په دولت او امنیتي د چارو کسان به هیڅ ډول مداخله نه کوي او د انتخابات به د دواړو کمیسیونو لخوا په مستقلانه او خپلواک ډول باید ترسره شي چې خلکو ته د قناعت وړ واوسي او یو مشروع دولت په رامنځته شي چې ترڅو وکولی شي د خلکو اراده تمثیل کړي او د خلکو د منلو وړ وي، خلکو ته د رفاه راوستلو په برخه کې، د سولې راوستلو په برخه کې او د امنیت د ټینګښت په برخه کې مثبت کارونه ترسره کړي. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو. مجیب الرحمن حبیب زیو چې په مزار شریف کې نن د نوي کال په مناسبت جوړ شو مراسمو او د دې مراسمو په ترڅ کې ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه درسره معلومات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بلخ کې او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نوي کال په مناسبت پروګرامونه، میلې او جشنونه جوړ شوي دي. په کابل کې بیا په امنیتي پیښو کې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کابل په یوې برخه کې د چاودنو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شیبه له کابل زموږ همکار واصل وسال را سره د تلیفون په لیکه کده. وسال صاحب، د افغانستان امنیتي مقامات او د غلطه امر وختي وزارت تسوي او د غپی خې امنیتي پیخې دقیقا کوم ځای کې شوې دي؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او د نوې پسرلی مبارکي هم وایم. د پیښو وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د ځای پر ځای شوو دریو ماینونو په چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان سو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې زیاتره سطحي ژوبل شوې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
متاسفانه دینن په پیښه کې شپږ تنه زموږ یو تاسو بېګناه متنان شهیدان شول او درویش تنه نور ټپیان شوي. تعداد زیات سطحي جراحات دوه یو څو تنه چې امیر جراحات واغسته شوي.
د دې په خبره په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا کسه هم د دغو چاودونو لامل د وخت مرګ ژوب لپاره سند ویلی، خو د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه د کابل د پولیسو درې می حوزې اړوند د علي آباد په سیمه کې شوې دي. د معلوماتو لمخې دغه چاودنه د کارتې سخی زیارت ته نږدې شوې چیرې چې هر کال د کابل یو شمېر اوسیدونکو د نوروز مراسم نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنۍ او چارو وزارت اعلان کړو چې ټول افغانستان کې د نوروز د منځلو لپاره امنیتي کلک تدابیر نیول شوی دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداری هم ورکړی و. مراد صاحب، سهار چې زه راتلم د کابل په بېلابېلو چوکونو واټونو کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه ولاړ ول، خلک یې تلاشي کول او لیدل کېدل چې دوی هغه خپل تدابیر لري، خو بیا هم په علي آباد سیمه کې دغه ماینونه مخکې تر مخکې ځای په ځای شوي وو چې نن یې چاودنه کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې مرګ ژوب را اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د نوروز په مناسبت د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د دغې ورځې د نمانځلو لپاره ځانګړي مراسم هم نیول شوي دي او ټاکل شوی ده چې نن ماسپښین مهال د کابل په ختیځ احمدشاه بابا مینه کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو لوبغاړو په ګډون یو لسوريزه نوروزی جام کرکټ سیالی هم وشي چې دا لومړی ځل ده چې کرکټ بورډ دغه سی اقدام کوي او د نوروز د منځنۍ په مناسبت یو لسوريزه سیالی کوي. بل مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو په کابل کې مو په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه له واصل وسال څخه واورېدل. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نن د نوروز په مناسبت پر جوړو شویو مراسمو په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او له شلو زیات ټاپیان دي. په افغانستان کې د نن ورځې د نوي کال د مراسمو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په روانو خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات درسره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم یو سیمه ایز موضوع، د پاکستان د اپوزیشن دی او بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلي او ضد اداري لخوا غوښتل شوی چې په درې جلا قضیو کې ترې پښتني ګروي غني وکړي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او زوی بلاول بوټو د پاکستان د ملي احتساب په اداره کې پښتني شوی دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړي دا او همدا شیبه را سره دلته په سټوډیو کې دي. ان صاحب، د پاکستان د احتساب ادارې او نورو چارواکو د دې تورونو د څرنګوالي په اړه څه ویلي چې په دقیقه توګه قضیه د څه شي ده؟
اصلا دومره ویل شوی دی چې درې قضیو کې له دې پلار او زوی نه، یعنی له آصف علي زرداري نه چې پخوانی ولسمشر د پاکستان پاتې شوی دی، او بلاول بټو زرداري نه چې پلار یې ولسمشر او مور یې څو دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، له دوی نه په درې قضیو کې پوښتنې کړې دي او د دوو ساعتونو لپاره ترې پوښتنې شوې دي. کله چې لدوی پښتنې خلاصې شوي، د پاکستان د احتساب ملي اداره وایي چې دوی ته د سوالونو او پښتنو یو لیست هم ورکړل شوی چې په لسو ورځو کې به یې بیرته سپاري. په هغه اعلامیه کې چې د احتساب له ادارې نه خپره شوې ده، د دې درې قضیو په اړه څه نه دي ویل شوي دقیقا. خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو د پاکستان سترې محکمې ته ویلي وو چې دا قضیې د آصف علي زرداري د واک پر مهال او تر هغې مخکې د اداري فساد او همدارنګا د پیسو وینځلو سره تړاو لري. پاکستانی چارواکو د تیر کال په وروستۍ میاشت یعنی دسمبر کې ویل چې په آصف علي زرداري باندې د سفر بندیز لګولې، له پاکستان نه نشي وتلی.
ویل کېږي چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشران په داسې حال کې د احتساب ملي ادارې ته ورغلي چې ملاتړو یې د دې ادارې مخ ته په اعتراض لاس پورې کړو. خپل د پیپلز ګوند مشرانو په دې اړه څه ویلي، څه عکس العمل یې ښودلی دی؟
بلې، د دوی عکس العمل راغلی کله چې دوی د احتساب په اداره کې و. پاکستان کې د دوی په سلګونو پلویانو د دغه ادارې مخې ته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل، له پولیسو سره نښتې وکړې او د عمران خان له واک نه د په سر کېدو شعارونه یې ورکول. وروسته بیا بلاول بټو چې د پیپلز ګوند مشر دی، هغه خبریالانو ته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا د احتساب یو سیستم نه دی، نه د حساب ورکونې سیستم دی. د په وینا دا یو ډول سیاسي انجینیری سیستم دی او د غچ اخیستلو یوه هڅه ده. د ویل چې عمران خان په قصدي توګه یا د عمران خان حکومت غواړي چې په دې ډول یا د دغه ادارې له لارې خپل مخالفان وسپي. دوی او کورنۍ دغه ټول تورونه چې په دوی باندې لګیدلی دي دا رد کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې البته همدغه ادارې د یو بل مهم ګوند مسلم لیگ نواز مشر، د هغه لور او همدارنګه ځینې نور کسان په اداري درغلیو کې د لاس لرلو په تور تورن کړل او همدا اوس هم خپله نواز شریف په زندان کې دی.
ډېر زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان نه مو واورېدل چې د پاکستان د اپوزیشن یو بل مهم ګوند پیپلز پارټي مشران د پاکستان د اداري درغلیو ضد ادارې لخوا ورغوښتل شوو او پښتنې ترې شوې دي. په دریو جلا قضیو کې د هغوی پلویانو بیا د دې اقدام پر ضد اعتراضونه کړي دي.
کال مو مبارک. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي راډیو ځنګړي خبرونه واوري. نوې کال د ازادي راډیو له خبرونه سره پیل کړي.
د افغانستان د اقتصادي وزارت ویان سهراب بهمن وایي وچکالي او د انتخاباتو پروسه د افغانستان د اقتصادي ودې پر وړاندې له مهمو او عمده ننګونو څخه وه. په دې اړه اکرام الله اکرام ریپورت لري.
دیر لسونه وی کال پایته ورسید. خود افغانستان اقتصادی وضعیت هم په دغه کال کې لوړې جوړې درلودې. د افغانستان اقتصاد وزارت دغه کال له اقتصادي پلوه ښه بولي. د دې وزارت ویان سورا بهمن وای که څه هم تیر کال وچکالي او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې له عمده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اقتصادي وده 2.5% وه.
د افغانستان اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی، د ښهوالي په لور روان دی. څه کال وړاندوینه کېده چې ښایي د افغانستان اقتصادي وده راولویږي او له 2.5% راټیټ شي، خو ارقام ښیي چې د کرنې په برخه کې اقتصادي وده رالویدلې ده. خو په ټوله کې مو 2.5% اقتصادي وده درلوده او تیر کال ته په کتو تقریبا ورته ده او له نیکه مرغه مثبته ده.
د ښاغلي بهمن په وینا په تیر لمریز کال کې صنعت د پام وړ وده درلوده چې د دغه سکتور د ودې کچه له 0.9% څخه 0.6% ته زیاته شوې ده. د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر اساس د سوداګریز بیلانس په کسر کې هم بدلون راغلی، یعنی له 9.6% څخه 8.2% ته راټیټ شوی، په دې معنی چې د صادراتو کچه ډیره او د وارداتو کمه شوې ده. په تیر لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې دغه رقم په تیر وخت کې 500 میلیونه ډالرو ته رسیده. د سیمې له شمیر هیوادونو سره د وایي دلیزونو پرانستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغانستان د سوداګریزو مالونو لپاره بازار موندنه، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ پلي کول، په بهر کې د بازار موندنې په هدف د سوداګریزو نندارتونونو جوړول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لاملونو څخه وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم اعلان کړی چې د 1490 مالي کال په لومړۍ واتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.5% زیاته شوې ده. په ټوله کې د افغانستان صادرات وچه او تازه میوه، داروي بوټي، غالۍ، پوست او داسې نور شیان دي، او برعکس خوراکي توکي، اوسپنیز توکي، نفتي توکي، کالي، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان له بهره واردوي. بلخوا د افغانستان مالی وزارت وایي چې 1490 کال له لاسته راوړنو ډک و. په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي
په 1490 مالی کال کې موږ ښه لاسته راوړنې درلودې چې په هغه کې موږ په دغه کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړلې، چې دا د 1490 کال په اساس 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. 1.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان د دولت خزانې ته ور اضافه شولې. د دې تر څنګ موږ خپله پراختیايي بودیجه په اولین ځل په تیرو 3 کالو کې د حکومت په سطحه د 90% نه څخه زیات مصرف کړی ده. همدارنګه متاسفانه اګر چې موږ ډېر وچکالۍ دولستلې، بارانونه د زراعت لپاره ډېر تاوانونه راورسول او اقتصادي اگر رشد مو په سم نرخ باندې ونه شو ساتلی، خو په خوښۍ سره ویلی شو چې د پراختیايي بودیجې په مصرف سره موږ د زراعت په برخه کې ډېر اوچت ګامونه پورته کړل. د وزارت زراعت له خوا نه پروژې په ټول هیواد کې تطبیق شولې.
د ښاغلي مسجدي په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پلي شوې دي. دغه راز د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د غلې تولید کم شوی، خو د میوې او سبزیجاتو تولید زیاتوالی موندلی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل
د 1390
صرف تولید غلاجات مثل کنه په 1990 کال کې یوازې د غنمو په څیر غلي تولید کم شوی، خو د میوه او سبزیجاتو تولید فوق العاده ډیروالی درلود. مثلا بادام، پسته، انګور، انار، زردالو، شفتالو، ګیلاس هغه میوه وي چې د تیر کال په پرتله په 1990 کال کې زیاتوالی موندلی.
قندار مو نسبت به سالهای گذشته 25000 متریک تن افزایش
یافت. د خغلی رستمی په وینا په دغه کال کې په 15000 جریب ازمکه د میوه باغونه جوړ شول. 450 ممیز خونی، 215 د اوبو لګولو پروژې، د سبزیجاتو د مراکز جوړول، 1500 مېرمنو ته د کورنۍ او باغچو ویش، د مسلخونو جوړول، د محصولاتو د کیفیت لپاره د قرنټین د شبکو جوړول، د اوبو لګونې د کانالونو جوړول او داسې نور د دغه وزارت له لوی پروژو ویچې د دوی په وینا پلې شوې. خغلی رستمی وایي چې په 1490 کال کې وچکالی د کرنې او مالدارۍ په وړاندې لویه ننګونه وه، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1490 کال کې سوداګرۍ او پانګونې کموالی درلود. د دې خونې مرستیال خانجان لوکوزیا وایي چې لا تر اوسه هم د سوداګرو په وړاندې عمده ننګونې پر خپل ځای دي.
تر اوسه هم د امنیت ستونزه شته. اداري فساد کاملا له منځه نه دی تللی. اوس هم زیربنا چې ځمکه، برېښنا او اوبه دي نشته.
کمات صادق مانده
د دغه راز صادراتو زیاتوالی او د وارداتو کموالی ته اشاره کوي او وایي چې صادرات یو میلیارد او واردات لا ته میلیارد او و میلیارد ته راټیټ شوی دی. د ښاغلي الکوزي په وینا د هوایي دهلیزونو له لارې په 1990 کال کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 15 زره ټنه محصولات بهر ته صادر کړي دي. بلخوا یو شمیر اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیهون وایي چې افغانستان تر ډیره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر هغې چې په تولیدي زیربناو بسنه ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي.
برای رشد افغانستان
د اقتصادي وده لپاره باید اقتصادي ظرفیتونه جوړ شي. دغه هیواد باید له سوداګریز او مصرفي څخه تولیدي شي. تر ټولو اړینه دا چې حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي څو له طبیعي سرچینو ګټه واخیستل شي.
ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې باید د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي تر څو په دغه هیواد کې د ډیرو صنایعو په رامنځته کولو سره اقتصادي وضعیت ښه شي.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تاسو زمون غاگل آزادی رادیو او رای دخبرونه پا پایل که مواردل چه نن پا مزار شریف که ده نوی کال پا مناسبت ده نوروز جشن او ده حضرت علی ده جنده ده پرتکول و مراسم جور شول ول اسمشر پا ده مراسمو که وینا وکړه. خو بیا پا کابل که پا ده مراسمو که ده چاودونو لعمل لگ تر لگا ده مقاماتو پا خبر شپگ ملکان وجل شوی او گنشمیر نور جو بلدی.
ستاسو لپیغامونو
زاد نیګرهار ولایت لالکوټ ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مو د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته په خاصه توګه ډېر ډېر وایم ځکه چې د ټولو خلکو د غریبو د عوامو خلکو غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. بعد د سلام زموږ غوښتنه دا ده د پاسپورټونو په باره کې زمونږ د افغانستان حکومت یا دولت زمونږ پیشنهاد دی چې مونږ د اسن ویزې چې لګوو په دې باندې مونږ ډېر زیات ضروري سریکېږو ستومانه کېږو کې 5000 6000 10000 8000 چې ته رشوت پرې ورکوو خو بیا هغه ویزه مونږ نظر لګېږي چې چېرته دا رشوت مونږ نه ورکوو نو مونږ ځو او راځو ځو او راځو تقریبا 6000 روپۍ مونږ په دې خرڅېږو مسجد دا یخنۍ دا تکلیف او دا زحمت سپي هلته په شټلو او ناولو ځایونو کې هلته شپې ورځې سبا کوو. پاسپورټ چې جوړې هغه پیسې یو رقم ته بیا چې ویزه لګي د پاسپورټ د جوړول نه هغه ویزې لګول چې هغه به زړه در کې ټک وسي اوس په خپله باندې زمونږ ډېر ضرورتونه لرو خو چې دې ویزو او پاسپورټ ته نه یو خفه خو چې د دې ویزو تکلیف او زحمت ته وګورو نو مونږ بېرته د پاسپورټ نه زړه راتور شي او مونږ یو چې پاسپورټ سره نه جوړو. الله دې وکړي چې زمونږ د پیغام نشه شي او تسلیم کې ونیول شي.
مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي انیشیات کوم اسناد موږ تر کړی دي خو اوس موږ تاسو پانا تر اوسه پورې موږ دا د ملکانو د ملکانو د کاغذ په واسطه ورکړي هغه تاسو دغه مې او موږ تاسو موږ کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ته یې تام د په پرما کې پاک د تذکرې جوړه کړې ځرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرې پورې جوړه کړلې او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو لپاره کور کې اوسېږو دلته چې ورڅ چې ما بلد صاحب ته ورڅ یوټو اداره پیدا کړه دا ولې نه راکړي شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل ورکوله نو د موږ هغه نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کمی شو وایي چې دا ختم د کړي کمی شو نه د کړه اصلي دا یو کال چې کې کمی شو نه د کړه اصلي د موږ आवाज دا د چا چا وخت پرې وي چې سلام علیکم ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دولس نیم بجې کیدونکې دی د خپرونې په دوهمه نیمایي